په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دی. روغتیا ام پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایله د سات په خبرونو کوو. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی او لکتر لګتر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنی ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالصو تولیداتو د ودې د نشتوالي او له بودیجې بهر د لګښتونو لپاره د بهرنیو مالي سرچینو د کمیدو له امله د دې هېواد د اقتصادي ودې امکان انتیار ښکاري. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې سبب شوی چې افغان بزګران $1.3 billion عاید چې د دې هېواد د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2023 کال د مالیو د راټولولو لارې عواید 13% زیات شوی چې 102 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته د نړیوال بانک دغه راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په تیر کې چې د ده په وینا افغانان تر اشغال لاندې و تیاره وو او اوس چې امنیت او ثبات ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، دا په دې معنا ده چې راتلونکي مو روښانه ده. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام شوي دي. د هالووش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر 6 بلوڅ بندیانو او یو کرد زنداني د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي شول. بل لوري ته د هرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اژانس خبر ورکړی چې 2 نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام شول. د راپورونو له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. په 9 کلونو کې د ایراني حاجیانو لومړۍ ډله نن دوشنبه د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ایراني رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې سعودي عربستان پر ایرانیانو د عمرې حج د پر ځای کولو بندیز لري کړی، خو په دې هدف الوتنې تر اوسه ځنډیدلې وې چې تهران هغه تخنیکي ستونزې بللې وې. د راپور له مخې دغه اقدام په منځني ختیځ کې دغه دوستو قدرتونو ترمن د اړیکو د خوالي نتیجه ده. په 13 مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب یو موافقه وشوه چې له مخې ایران او سعودي عربستان خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2014 میلادي کال د ریاض لخوا د یو شیعه ملا د اعدام او له هغه وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د یرغل له امله کړکېچنې شوې وې بیرته په بشپړه توګه اعاده کړي. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 9 نېټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلی او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون یکشنبه لږتر لږه 15 توغندوی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویترز خبري اژانس د 2 امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریه پر مالین کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې له 5 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی پېښ کړی. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په ټالین کې نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه سفی ولستان اگزایم ده ازادی رو اردیو ده روختی آجون چتمنی ده پروگرام تمو خراغلاستویم. و روسته یو چو اونه یو که ده افغانستان پنگدی اکثر اولیتونو که سخت و رختون او ده سیلابونو بهیدو خلکو تا درانه مالی او زانی تلفات رسولی دی. لزگونه هیوادوالو پا دوگو پیخو که امراو تپیان شوی دی. سیلابونه سر بیره پا دی چه بیرانی زیانونه خلکو تا عربی. ورسره پا منز مال اوگد محال که جدی روختیایی ستونزی هم رامنسته که بی. یوال دی چولو لوی روختیایی ستونز ده کولراو ده نس نس دیو بیلا بیل ستونزی دی چه پا تیره بیا ماشمان پا بیلا بیلو سیمو که پریخته که گی. خوصاً پا ونسان که چه پاکی او به کمی دیو او بوتا لاسرسه هم کم ده. ترسنگی ده هر دو کماتی دل ده چپونو جوورو چپونو هم دارنگ پا اوگد محال که بیا ده ساری ناروغوی و ده جلدی ستونزو مسئله هم ده بحث ورده. د دغه پروگرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صایبان لغیدلی احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون په خوانه استاد همدارنګ خغله ډاکټر اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي طب متخصص را ملمانه کړی دي. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګ په سر کې به یو مبحث دا وی چې د سیلز اپلو سره بیرنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغورل شوی وي کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې څوی ژوند له ډېر خطره بچ شي او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کیدای شي بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدې موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګورئ. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزای په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورخطا کیږي او د همدغې ورخطایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي. په دغه سیالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نه شي خلک؟
اوس به عمومي معلومات وړاندې کړم. داسې وایي چې کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو ناپاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي او پټو ته ریشي او حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبوس کې؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورخطایي چې ده یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان ځناور هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرج به بیا رڼا واچوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي د همغې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي دی بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان هم په خطر کې اچي، فکر کوي دا یې سمه لار ده که څه څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخ وي د هغه ژوند وژغورل شي؟ دغه اول اقدام هم دغه دی.
ستانګزسه دغه سي پیغه بیا بیا شي وی دي زبردستی وای ما چا ولا هغه څوک چې وای او څوک مثال تو یو ډن کې لیدل دی او لاس په خیا چي چې د دې ډن نه راوځي ایو بل څوک فکر کوي زه ډېر خلمبو ولا شما ولا بو کوي شما او هغه به زه وباسم اول ته فکر کی دا ډن څنګه جوار دی که ډیر جوار دی لګ دی که لګ دی آیا خټه ده هلته که چېرته دی مور ټوپ کی هغه که جوار دی نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانګزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم یو ځل زه تللی وم د یو لمبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لمبو کوله دلته یو سړی وو د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه داسې لامبو دی وهله ته به چې یو مایه دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي نو دا ماشومان چې وو سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و درې متره ژور ډنډ و دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې دغه اوبه دغه خلی تر اخلي ستونی نه په سم یو ستیرې شو نو دا حالت کې چې د ستونی ته وبر اخلي نو دای څنګه د نو فکر کې چې اوس اوبو می ستونی تر اخلي د پټوخي شو نو په دې حالت کې دای د لامپو نه پاتې شو او د ډوبې د ډوبې دوه خطر ورته پیدا شو نو دا حالت کې د دې پلار هم ور سره نږدې و نو دا ماشوم ولې د پلار مې نږدې ده دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هغه پلار مې ونیسه زه خو ډوبې نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او دوی دواړه ډوب شول سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وای حتی خپله ژغورونکی کس نه وای نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وای سره چې ورکوټې ماشوم و ده پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټې دی او دغه وزن شاید شل پنځه ویشت کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطرې شوی نو په دې اساس دا وایم که چیرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاسو پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ور ټوپ هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیند ورته ورک سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلار پسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي خپل ژوند ته فکر کړي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دې دپاره خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به جرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي کنه دواړه کسان به مړه شي
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې لپاره یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چې
مننه دا چې بیا څه کولای شي متبادل لارې به چې ویدا به ورسره بیا لتا سونه پښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات غوړي لري هغه هم لطف کوي ورسته خو اوس به خغلی استاد مارج ته وخت ورکو ډاکټر سیم مارج ډیره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوي بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغه حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو او شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لري وي څه باید وکړي چې حداقل د دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې
زه خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته ډاکټر صاحب ملکزی ته زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو د سي هغه د سیراب په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لاړه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا د سي هغه څوک چې غرق سوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا د هغه سره سي اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس وستای سي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جي باندې واچوسي چې سر یې ختی او پښې لږ پورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجودې چې تر څو یې له سږې نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی سي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري چې تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی سي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي سي یا دغه شخص ارزیابي سي څوک چې غرق سوی ده، که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبره نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پړ مخې دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي، له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی سي پښې لږجي کې یا پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثلي مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه له خولې نه نورې ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ سوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی سي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی سي دې ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو د هغه د دې دوو د تریو ترمنځ یې یو خط باید راکش کړی سي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کیږدي او فشار ورکی خطا، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی تر زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا درس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی دا د حالت البته د ابتدایي حياتي مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفسه ورکو، او بیا نو هغه دې لکه څنګه مسې مخکې ویل د دو ته ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. مړ ناروغ باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رارسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
بله که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په دې برخه کې تاسو پوښتنه چې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي ګټمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاری سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسوبخې ماتې دل دی لرګي او لتیګو دغه سره چې لګيږي په دغه سیالات کې چې خلک جوړ ټپونه تر لاسه کوي، یعنی لاسوبخې ډیر زیات جوړلېږي او وینه ځای کوي، دغه لپاره باید څو شي چې په مغاول کې هدا اقل د ژوند د بچکیدو امکان کوي چې هغه کاروشي، ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ځای کېدو په خاطر هم خلک تبان چمري. په دغه سیالاتو کې باید څو شي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ وړم چې د هیوادوال د ټیک ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې یو عجل یا حالت سره مخامخ کیږي، یو ناروغ ورته وړل کیږي او داسې فکر کیږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنوي نه راځي، اولین شیزی که د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی سي، د ناروغ وینه ورکی کنه، که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت دوه کار دی وکی، یا د راسن په مغه ځای باندې وینه ورکی لاس کیری او هغه ځای دې بند کی تر څو پورې ستې پاک شیر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلک وتړي، او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونی لکه لاس پښه، نو بهتره داسې له ټپ نه یا له زخم نه یو 15 سانتي متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالوی باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي، نو کنده چې نه د خپل ناروغ په دغه پرتوګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده سي. یعنی د وینې بندېدل په دوه لارو باندې کېږي، هغه جوی کې چې د تړلو امکانات لري لکه صدر، سینه، شاته تخته، نس، په دې جای د بسره لاس کېږي عاجل او وینه دې بنده کی، او که چېرته لکه لاس پښو غوندي نو په دې صورت کې د لږ زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د 15 سانتي متره پورته په کلک پرتوګاخ یا په هر تنه برخه چې په لاس کې په باندې باید وتړل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کې د وینې لټول دي، ځکه انسان مړ کیږي دو شیان نه زیات زر مړ کیږي، اول وینه، دوم اکسیجن. وروسته له هغه نه دی تنفس ته توجه وکړي، د ناروغ تنفس کوي که نه، په خوله کې کوم شی شته بنده پرتې دي، مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرته یا غاښونه مات شوي هغه په خوله کې پرته یا اضافي شیان باندې چاپیریال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي، که امکانات یې هغه دې په لاس راوباسي، په ګوتو دې راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی دغه راوستل امکانات یې نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوته ورواچوي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه یو په لاس نه سي راوستلی، هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته تنفسي لارې ته نور جرحات ورسېږي. د دې لپاره باید پرېښودل سي، نو فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده سوی ده. که چېرته آزاده وي بندې، نو که چېرته دی کولی سي څوک سي نجات ورکوي چاته، نو د ژغورنې ټیم هغه راویستلی سي راودي باسي، که نه سي راویستلی نو بیا د تلاش نه کوي، نو د ناروغ د چپه واچوي البته شاپه تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکي دي ودي ګوري تنفس کوي که نه. که چېرته تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکي، لکه څنګه مې د وخت وویلې بیا د ناروغ تنفس ورکي. او دریم خبره دا ده چې بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي. د زړه حرکت څنګه معلومیږي؟ که سړی لاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرمي، خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرمي چې په مرګ ډېر پروت وي یا هغه اوبه تود وي یا بل شی شاید یا ویښ وي هغه شاید تاثیر پرې وکړي. خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دي وکتل سي، په لاس کې دي، د لاس په بند کې دي، دغه نبض دي وګوري. که چېرته دا نسي کتلی دغه خوا دلته یو نبض ده، دلته د لاس کې دي. که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره، نو که چېرته دا حرکت کوي نو ښه تر ښه، که چېرته حرکت نه کوي نو راستن د بیا هم لکه مخکې ما ویلې دي د دوه تیو تر منځ د یو خط واشي د هغه په منځنۍ برخه کې دي خپل لاس دې اوږدو غځي او په ورغوي دي هغه چې ته فشار ورکي، دا فشار دې ډېر زیات ورکي، یعنی هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې په سرعت زیاتوي. په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی سي، تر څو پورې سي دغه وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکتو کې ستر څو وینه ورسي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس ډاکټر صاحب ملکزی ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب ملکزی، همدغه دوه مسایل چې ډاکټر صاحب تشریح کړل، توضیحات ورکړه، په دې مورد باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې له موږ سره شریکې کړئ. اول که چیرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچ سوی اوبه تیر شي وي یا تنفسي مجراوي بندي وي، دغه اوبه په خاطر سګوتي اوبه رغلي یا سانشي استلی څه باید وشي؟ او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګيږي، لرګي سره، وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي، سخت ژور ټپونه اخلي، هغه سره باید څوک چې ډیر وینه ضایع نشي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نشي. مننه.
څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر سماری ډيري خي ډېر معلومات وړاندې کړ. زه دته پتاید باندې یو څه معلومات اضافه کوم. لومړی دا چې افغانستان کې نه پېم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري. دا حالت کې چې ناپاکي اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی. نو اول دا نه چې خلک باید همدا اوس چې چیرته فرنسې لاب نشته پښتنه وکړي هر کور او بل نه پښتنه کې چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوم کنه ځکه دا ډیر ضروري دی. کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا د مخنیوي به اسان کړنه دا یو وجود کې نه لري. دا لومړی خبره. دومره خبره د ډاکټر سماریت په تایید سره کچیر ته یو غړی مثال په توګه لاش یا په خر اټه پیښه وی دا غنه یو 2 سانتی متر مخ په زړه هغه باید او تړ شي. ممتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سی بلکې هغه باید پلان نو سی. نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید دسه پټکی باندې یا چادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یا نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي. نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلان شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا چادر باندې. دا بل خبره ده. او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي. یو ځل زه خپل یزي کې ولاړم یو ماشوم په ډنډ کې ولیدا هغه نو چې پلارې ولید چې زوی په ډن کې ولیدل دی هغه د ډن نه ویست سرچپای کړ په خیر ته اسمان ته ونیول او سر یې ورته کته کړ. د فکر کې چې بس دا څه اوبه چې د په میډیا کې او د په سګي کې چې دي بس دا به چې وزي نو دی به روغ شي. دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول. د انسان بدن یو بوتل نه دی. بوتل چې سرچپه ونیسي چې ټولې اوبه یې ورنځي خو د انسان بدن نه اوبه نه ځي. ولې نه ځي؟ داسې به ووایم. لومړۍ خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې که سیلابي اوبه وي که ډنډ اوبه وي که هڅه اوبه چې سړی څښي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مرېګانې دي. یوه مریده چې هغه دلته په سړی چې لاسو کې یو کربندوکی دی دا چې د هوایي هوا تیرولو لار ده موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي. دا هوا سږي ته تیریږي او د دې شاته یو بله مریده چې هغې ته موږ سره مری وایو یا سره غاړه ورته وایو هغه چې د هغه ډوډۍ تیریږي د خولې نه معدې ته تیریږي. نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچه مری ته یو پټی چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپله وچه مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه درځي سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي شخیږي بندیږي چې هغې ته لارې نن سپزموس ورته وایي یعنی سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنی دا چې مغه یو څاسکي اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي. دا معنا چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پروتو هدا ځینې کسان لیدل شوي چې تا یو ورځم هتا کا اوبو کې پروتو دا وی سږي کتل شي لري ګوري چې سږي کې یو ساس کې اوبه نشته. ولې دا وی لارینګوسپاسموس ام لا پاتو وځي د کله چې یو انسان اوبو ته ولید اول وختو کې څنګه مې چې ویل چې یو ساس کې اوبه د وچې مری ته وچې مری یو نه سبب بند شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی. خو خبره ده چې څومره وخت نشي تللی یو دقیقه دو دقیقه چې ډیر 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 شي نو درې دقیقه دا به خپل دا لارینګه د سپاس موس به د اوچې مری پاتې شي. یعنې دا معنی چې اوبه چې نه ځي تنفس نشي کولی انسان اکسیجن هم نشته مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی هغه نو بیا بیا نو بیرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپه هم وایلول شي بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله هلته لیدل شي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې مخکې یاده کړه یوه ورځ هم چې هلته په اوبو کې دي پراته وي سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلې. دې کې جرمني کې هلته پاکنس ترینک ورته وایي یعنی په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکې نه خبرې ته به راشم که یو ماشوم سرچپه کې پخې اسمان ته ونیسي پخې ځمکې ته کې نو د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چرته سا راخکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا چې راخکله دا اوبه دا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې ونه ساته نو دا چې د اسپیراسیون پنویمونیورتو یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه راخکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران بیره غوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم ډیر څه مې ترې نه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسه ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په دغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډیر سخت ویریږي ځینې لړزینې سي خبرې نشي کولای لډېره ویرې شونډه تا شنې اوړي او سانې شي سلې ځینو ته سالنډي یا ساتنګي پیدا کیږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات سړی باید شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغه سی پیښې ورته پیښې نشي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغه خطر نه بچ کی
البته تاسو ډېرې ښې نقطې ته پام وکړه اشاره وکړه مهمه خبره ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنۍ پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنی داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې مثال د خبرې د سیلاب په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې یو پلان جوړ کړی نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایف څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاب پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل سي چې څوک ماشومان دي یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وکومل چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې دې ته مایکرو پلان وایي یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي برسېره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړی شي یا خبرې ورته وکړی شي خبرې په دې معنا دي چې دغه حالات ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکي دي یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټول نه یو کس باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي سره خلک د کورنۍ غړي خبر کی یا هغه سره خبرې وکړي چې چیرته لاړ سي څه وکړه او چیرته کینه یا کوم جاته لاړ سي د مغله لپاره او ټول لوځانه باید خبر کی مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبي به خبر ده چې په بیړنۍ حالاتو کې مالک زی وخت سی ویلې دوه مشکلات پیښیږي دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیرات کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کیږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي پلان موجود دي د هر چا نن دا معلومه وي او برسېره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دغه خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید وته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي دوه کار باید وکړی سي یو وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوږی کې ستدي خطرونه نجات موجود دي لکه سیلاب خطر ده لکه زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوه خبرداري سره معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه سیلونه وسراغلي دي او زیان ورته رسیدلې ده یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ نو مو اخلي کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو خغلی مارج او خغلی ملک زیست خول لري لطفا مطرح کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی سبتا او استاسی دوارو محترم و ملمانیتا نیکی هیلی او احترامات لندی کوم اجی توخیم در زابل ویلیت شاجوی لول سوالی سکم
توخی سب مننه پروگرام تا بخیر رغلی میره بانیو کسی
مننه دلت خو الحمدلله بارانون اش پا پراخ پیمانا وریجی در شاجوی پول سوالی کنن من دورجی لماشمن و رست هم شباران وسی و بپراخی دی او الحمد لله په زابل کې د مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجات تل لور توانونه خامخا رسول دي او د غنمو فصل کې خاصه ډېره نه په وګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چنو وسلو مندو کې اوبه پیدا شوې دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واښه هم د فشن سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم ملمانه زخه مې دا پښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا وباندې وسی بیا د اوبو دمونه یې دا دمونه بیخي ډېر تقریبا میاستو میاستو دا دمونه ولاړې بیا له دغو څخه دې استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي د دې وطن او مرکبونو شنو دا وب چې نو آیا د دې یو سیستم او طرز د تبع له د نورو ژوند کې کوون کې خلکو زه خجلاد دې ته ډیر مرزونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په تیبي له حس باندې ولې دې ته ډیر مرزونه نه د کیر سره له دې څخه د خړي وب مزګوینو دې چې نو زموږ د خیالي څخه دا به دې خپې او میاسکي دبین ولر سی مزما دا پښتنه د سیدا څه سبب او وجه نه مهرباني
انا کوم تو حساب بل اوریدونکو کوم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پښتنه او نظر تاسو اوریدلې نو بیا ورسره تفسیر پیو کې خو اوس به یو بل اوریدونکو تم وخت ورکوم مهرباني سی
سلام علیکم سنځه محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
کوم نن له خوشاله و سی محمد ابي احمدي مغلان مزګول محترم ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وایم جوړ جوړ سی دي
مننه احمدی صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونو راغلي دي چې څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط سمو پسترګولي دي کاغ راته وایي په اول کې
او معنا نه مخترمه وخت خود ته سیلونو د خاص نه دی راغلي یعنی د برابر د بارنو د نورمال بارنو یعنی چې وړیا اوسه یعنی چا خبره ده مزه کې جاس کله کښه کوله تقریبا چې کوم تم پر اوتلې خو هو ته چا خبره ویر پسترګو باندې زوم ګوري په پټنه کې سمو تاسو وګورئ سره صاحب افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منځخه د افغانستان وګورئ یو جغرافیه ده چې ټول غرنی ده نو په دې کې هر منځخه ور کله باید سره سوونی کوي دا ناجو ونی تقریبا د نورو ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې څه خبره شي څه خبره نشي چې بلا څه به پوهه سره په استلا باندې نو په ټول کې شو ګورو دغه ګورو نوستي چې نو وخت چې باید وخت چې لاونه کیږي دا
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو. خیر څه مشکل به و که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې. توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورکړه که تاسو لطف کوئ څه تبصره ولرئ په دې رابطه.
څوک شروع کړي؟
زه به شروع کړم که د خوښې ملکزای صاحب.
بله مهرباني مارج صاحب.
تو خسته پختنې په اړه کې باید وایم چې د موږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړ کیږي تلف کیږي د دې معلومات البته ډیر کم دي مخپلا یو په 2000 دریم څلورم کال کې یو یو بین ملی ټیم له خوا نزه وګمارل سو مسه په افغانستان کې زبېد تحقیقات وکړم د ماشومان د سال او د ټیم نزل هالند په وخت مال ته د پروګرام ته لود تعلیمي لغه نزه بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام ست ماشومان د سالاتو موضوع نو په کې ماته دا ثابت اسوله کله ما کوچانو سره درې میاسې ز کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې مستلم سره یو شو مې نه کول ورسره نور په تلیر ساتو کې زه له سره 12 ساعت یو ځای وم نو ماته دا ثابت اسوله په ارقامو باندې ست د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت خاري خلکو نه ماته په غو حساب اسوله په کابل کې د عام روغتیا وزارت کوم معلومات موجود دي په دې حالت کې لڅلورو بل شپږ ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې لدریو ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده په سينو پیدا کېده نو دا ماته ثابت اسوله چې البته نو پیدا کېدنه هغه ماشومان چې عمر له صفر نه تر 50 کلو پورې وو په خار کې په وخت کې په شپږو او ماشومان کې یو کس مړ کېده اما په کوچانو کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت سه دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عام کتابخانه کې موجود ده او د وزارت سیاحت هم کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوه حساب ته وایم چې په کوچانو کې د مرګ او اندازه نسبت له خاري خلکو نه زیاته ده یو شی کې دایسي چې ظاهرا بعضي اشکال د مرزو یا بعضي مرزونه په کوچانو کې کمی ځکه چې هغه مکررن له میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړکیږي هغه مړکیږي هغه کسان چې ژوندۍ پات کیږي دغه مقاومت اندازه لک پورته کیږي مګر دا په دې معنی نه ده چې په کوچانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کم ده متاسفانه په وکه زیاته ده ځکه په تو دلیلو باندې په دندو وبو کې په ابتدایي کې کچته وب د کمی مودې لپاره الله سره زونه کمی موجودي یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کیږي سی هغه میکروبونه ډیر خطرناک نه دی وجود ته مګر کچته الله سره زونه زیات تیریږي په دندو باندې نو یقینا په داسې میکروبونه پکې پیدا کیږي سی د کولرا په شمول باندې سی هغه سل په سل باندې د انسان وجود ته خطرناک دی انسانان مرګ سره مخامخ کیږي زبه د لپاره چې تدابیر سره کوم تدابیر ورته نیسو بهتر ده چې امغه اوبه جوش باید سي که چېرته امغه اوبه را وخت سي جوش سي ښه خبر ده د چکل لپاره خو سل په سلو جوش کی او د منځل لپاره لاسو منځل لپاره بغیدان اوبه که جوش کول نه سي په اندازه زیات دي نو د په یو شي کې دي په کومه کاسه یا پارشي کې سلبته المر په غوماندی ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجې په شاوخوا کې تر یو بجې یو دوه بجو پوری دغه حالت سره د اوبو مخامخ کې یو څه اندازه میکروبونه کمیږي په بیا د لغونو وبونه استفاده وکي خپل لاسونه دی خپل دوه یا چې په میزي په غدي پریمزي کې جوش کولای شي ورخه خبر
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توجهاتو. ډاکټر صاحب ملک زای له تاسو نن په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره غوي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر غالبته یو خبره وکړله خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک
زبداسي وایم د توخی صاحب خبره غلطه نه ده دا چې ایسایت وایي زغې نه خبر نه يم دا د ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي خو زه داسې وایم چې د هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اوغی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي مخکې مې د تیتانوس خبره یاد کړه نو څوک چې کده تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي نو اوس دا نو دی اوبو پورې تړلې دی. هغه دا ده د مثال په کتا سی وګورې یو چا که تور زیړې تیر کړې هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړې نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیرې تیر کړې دوم ځل به ور باندې بیا شیرې نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغټ وایو یا ډک بغونه ورته وایو چې ستوني کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدې چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې نه راځي؟ هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله. نو زه هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بې وزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی په دا نور سره معافیت پیدا کوي. دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې دی. نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه نور کسانو دی. یو بل مثال به درته ووایم تاسو ته ووایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک موږ تللي وو هندوستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته. خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي. میوه چې څوک اخلي هغه ډېرې پرې مینځي. نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه وو چې نه پېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو به یې ولته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه. نو فکر که دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دی چې یو دانه وخور د نسه وبهېده. ولې؟ د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلیږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي. دا داسې دی لکه طبیعي واکسین غوندې.
بله ډاکټر صاحب ملکزی مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مکتب دی رابطه باندې لیکلی وو. د همدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورونه ړنګ شوي وو. د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږیو په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د روغتون له امله تلفات راوختي دي. او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. له مالی او ځاني تلفات څخه مخنیوی په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو له خوا وي. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي. د صحي اوبو مسله وه. صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نورو پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو. موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چېرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیایي اوبه لکه دوستانه یادونه وکړله د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري. ډېره مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات چې په غربي هېوادونو کې دي په اروپایي هېوادونو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټانکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټانکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړل له سیلاب نه یا کډوال سوي دي بتلي خپل ګمیرونه هو کسان ته دا وبو ورسي دا خبر دا پنا ته غلری سي دا ورسي او کنده ټکیږي په بوشکو کې هم کېدل سي ورته ورسول سي د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنوي کې به داسې هغه موجود سي چې هغه وبو ذخیره کړی سي معمولا په افغانستان کې څوک وبو نه ذخیره کوي سي وبو ذخیره سي زه وبو ذخیره موجود دي خب هم دا کډولتي چارواکي ورس ورسي وبو ورته خطر کنی په مغه محلي مساحه کې دي اما کسان سي کډول سي دي اما جر سي دي اما لکه د وخت می سي وي ک نور شي چې په هیڅ شي په اختیار کې نه لري نو غو بده جوش کی د ټکول لپاره د جوش کول د وبو نه استفاده وکي د جوش شول یا شي د وبو نه استفاده وکي او د مخ خلاص منځلو او د نورو شان د استفاده لپاره د اتمن اولبه اوبه المر تکیدی امغه د المر د غرمی المر د دولس بجونه تر د دو بجو شوخه پوری د کفایت کی سره ډیر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ سیمړسی نو روبونه سره کولای شي استفاده وکي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب الکسې د تاسو نظر بم د امدغه پاکو بده تامین پر اړه باندې وګورو او ورو چې څومره مهمه ده چې بیا غسی ناروغي چې عموما د وبول لارې کیږي میکروبونه او باکټریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نسناست دي ډولونه چې دي چاغه پیخ نشي باید څه وشي
ستنه ځکه په دې کې هیڅ یو خبره دي اضافه کولو نه ده چې دا که سم ریجوال دا وزیر چې پاتې وګ په کاریږي زه به یو بل خبره وایم هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي رادیو مې واورید چې حالت د نسوارو تولیدات زیات شوی دي.
بله په کومه دا مسله
څنګه کسان به وګوري چې نسوار و نکی څومره کسان دوی چې سګریټ نه څکوي نو زه او په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو زه دا یم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسو ګرځوي په کور کې چې لم اګدای تاسو خبر دی چې لک پینچر پیدا کوي تاسو کور د پاره لک څه د زخمونو الکول پیدا کوي تاسو په کور کې که خامخه تا خو به د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي یو ماشوم دی ولېږي په خای غریږي هغه ته ناروغي پیدا کیږي نو هغه په ځای تاسو دا پاک تو کر چې هغه په ټیپی سلا کې ورته دغه وی غاز وای جرمنن کمپریسور دوی هغه اقینشي پاکشي هغه ځان سره وساتي نو په کله چې یو څوک یا د سلا په وجبان یې یا کوم بل شی وجبان دی ټیپی شو هغه باندې باید تاسو یا ځلی ملمونه دي د زخمونو ملمي هغه باید کور کې وساتي د خلې د پر نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتي.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی دې مسله کې باخه یعنی دا ورسته مبحث دی چې اگر پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تروسم اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکيږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمينه برابرې چې دلته رښتو کې او بیا خلک وچی چې بلا بلا ناروغیان له غېډلې د سالدانی او ملاریا او د نور ناروغیان ورته پیدا شي خلک باید څو کې د غسې کوروت نګدې یا د استوګنو ځایوت نګدې کده او بډنډې کې څه باید وشي.
نو که پښتنه مو مانوي زه وایم چې دا خو یو ټول انیس کار دی دا حکومتي کار دی دا سیاستوالو کار دی آیا ولې یو د کور د یو کلی شاخوا ته یو ډنډ وسی هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي نو دا خو د حکومت کار دی دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشي پیدا کیږي ډېر نور ناروغۍ پیدا کیږي ماشومان پکې ولیږي ځناور پکې ولیږي خوسا کیږي اوبه خوسا کیږي صحت ته تاوان کوي نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي د هغې په ځای ونی کی دی دسه یو رقم ونیشته ځینې ونیشته چې ډیره لږ اوبو ته ضرورت لري هغه کی دی او دا نو وځي د هر او هوا ته ساده پورې دا او دا موضوع به چارواکو ته پریږدم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
ډاکټر صاحب مارج د امدی جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی چې د سیلونو څخه سره مهال ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي جلد ټول مخ خلاص ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماس ونیول شي له اوبو سره د سیل له اوبو سره د ورستې پیښې ورستې مسلې په دوبی کې سیلونو خلکو آتا په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کڅام چې هغه اوبه ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناستو په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پوښتنه زه یو مخکې لدینې ستاسې د اصلي پوښتنې ته راسم زه د غواړم چې هغه مشکلات چې له هغه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت کې پیدا کېږي هغو ته بیا له سره یو اشاره وکړم بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هغه غرق کېدل دي چې موږ تاسې د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې انسان غرق کېږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی دوم جراحات یې موږ هغه ته اشاره وکړه صدمات او ضربات دا ډېره مهمه خبره ده که چېرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید عادي د وادي ناروغ په شکل برخورد ونه سي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي که کوم ځای سیمات هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل سي که ډاکټر نه وي نو هغه برخه یې باید مستقیمه سي او لرګی وتړل سي که چېرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل سي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالیو باندې دا خبره ډېره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډېره مهمه خبره بله پیښېږي دی ولې جراحاتونه لکه صدماتونه د وجود د حرارت خته کېدل دي چې د وجود که حرارت که چېرته خته سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی سي وجود یې او په وچو کالیو کې ورا وسل سي ګرم یې وساتل سي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي دریمه خبره دغه کیمیاوي مواد لکه ساسي ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرګ صاحب د وخت خبرې وکړي زنور موږ هم خبرې وکړي نو غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډیره مهمه خبره ده چې د جلدی ناروغیو په اړه باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډو به هغه نه به دالته به څوک وزن ورنه باندې چې لغه نه به ډډو کې ستر سایت ورنسي که چیرته په تماس کې راځي نو د جلد لپاره به تر ډاله صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي مګه جوش کړو به باندې مرته یې خو د سیو باندې به لاسونه ټول پرې مینځل سي او د صابون په بار خلک به دوه هم سي اتنه د ډیر خو لوکس صابون ښه قیمتي صابون دا د کال مینځل صابون هم لټور نه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري اما هغه باندې د وجود بد پرې مینځل سي ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت کې نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډنډ اوبو کې تغیر کوي هغه ډېر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس تداوي ډېر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوي ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشا دی وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده واسطه باندې زر تداوي شي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس هغه ته راسي داخل سي بیا نو ډېره سختي کی او که چیرته لکه دوه وخت تاسو ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډېر اته ډېر وخت غواړي اول تشخیص ډېر وخت پېتی دی کلو یو کال پېتی دی او میاسې پېتی دی او بیا هم دارنګ ته دایو ډېر وخت دوامدار کی نو د ما توصیه یو ډول ته امداد سي د سیلاب لوبونه د ډنډ لوبونه لدی به ډېر ځان وښ غوري باید په تماس کې رانی سي کچې ته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن برخې ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمینځي تي کالو مینځلو خپلې جامې دي هم په صابون باندې پریمینځي او هغه بدلې کیه مهمه خبره ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده د دریم نور ناروغي سي پیدا کیږي هغه زیړای ده زیړای هم پیدا کیږي لډنډ وبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیاته سي پیدا سي او د نسناس په اړه کوم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو ناروغي ده چې البته مختلف اشکال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جوړ کې چیرته هوا یخ دی یخ جوړ کې نور د نسناس نور ویروسونه یا بکتریاګانې چې شګیلای زیاتره یو میکروب ده بکتریا د سغت شګیلا وي فصله کولرانا هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم دغه سیر خطرناک ده انسانان له مرګ مړینې سره مخامخ کیږي دا هم ډیره مهمه خبره ده
بله بله کورستی
د سیدا په وخت پیدا کیږي هغه ته باید توجه وسی هغه د سوې تغذیې موضوع ده په تیرې بیا ښځې سي امیدواره دي مومند سي شو دي ورکی ماشومان ده او هغه ماشومان سي عمرونه له 15 کلو کم دي په تیرې بیا له 1 کلو یا 2 کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګیری له 15 په 20 کلو نه لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوې تغذیې زیاته پېښې دي کړه او په سوې تغذیې کې لمړی شې پیدا کیږي د شکرې کمواله ده شکر کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج البته لتاسو او لګډونه په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک